شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور جزئیات واورئ چې وایي که څه هم په شمیرو کې نسبي کموالی راغلی، خو افغانستان لا هم د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. سلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالی بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړی شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي قواو هلیکوپټر د فني ستونزې له کبله لوېدلې، او د هالیوډ مشهور ستوري اولیویا ډی هاولند په 104 کلنۍ کې په پاریس کې مړه شوه. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور سو ویلي، په همدې موده کې 2160 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز ویلي په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یو میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړی، غمجنونکي حقیقت دا دی چې هر ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناکه توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه سوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې پر سر له مخالفتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې داسې وویل:
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا وایروس سره مبارزه، د سیمه د اقتصادي همکارۍ پراختیا، او د سیمه تجارتی او اقتصادی نخلول دی سه د افغانستان د بهرنی سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابي کی.
د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د مالیه وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل:
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز
دی. وای نن دوی غونډه کیږي چې یوې پر ټولنیزو او اقتصادي مسایلو د کورونا وایروس د اغیز په اړه او له دې ستونزې څخه د وتلو پر حل لارو او اقتصادي اړخ ده. د دوهمې غونډې موضوع د افغانستان سوله او پراختیا ده. د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا مرستیالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره، د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. دوی په دغه غونډه کې په حضوري او غیر حضوري توګه ګډون کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي قواو هلیکوپټر بلک هاک د فني ستونزې له کبله د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د کښېنستو پر مهال سقوط کړی دی. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې هلیکوپټر کې 15 کسان سپاره وو چې سرسري ټپیان سول، خو تر دې مخکې د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر په بیړنۍ توګه کښېنستلی ده. له دې سره په کجکي ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټر په بیړنۍ توګه له ناستې وروسته د راکټي حملو هدف وګرځیده. سرچینې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي ځکه له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په کجکي ولسوالۍ کې طالبان پراخ حضور لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیاي چارواکي د کورونا وایروس لخبرېدو سره لاس او گریوان دي. په چین کې یو ځل بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې سوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا وایروس په دغه هیواد کې محدود سو، په دې وایروس تخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمنی او اسپانیې په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې سوي دي، خو په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمېرو له مخې په امریکا کې 4,200,000 کسان په دې وایروس اخته سوي دي چې تر اوسه یې 1,240,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې وایروس اخته کسانو شمېر 14,000,000 ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټ د هالیوډ مشهور ستوري اولیویا ډی هاویلند په 104 کلنۍ کې په پاریس کې مړه سوه. دا دوه ځلې د اوسکار جایزې ګټونکې وه. اولیویا په ګان وید د ویند فلم کې د خپل رول په خاطر ډیره مشهوره وه. هاویلند د هالیوډ د طلایي عصر له مشهورو هنرمندانو ګڼل کیږي. دا په جاپان کې په انګلیسي کورنۍ کې زیږیدلې وه او وروسته د امریکا تبع سوه. دا هنرمند له 1953 کال راهیسې په پاریس کې اوسېده. هاویلند د ګان وید د ویند فلم له هنرمندانو ورستی و.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخیل وړ درجه 3.2 چټي 22. جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخیل وړ درجه 3.2 چټي 28. هرات اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 5.3 چټي 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 3.2 چټي 29. او کندهار اسمان شین د تودوخیل وړ درجه 1.3 چټي 29.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یوناماوي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د هغه ماشوم کیسه به هم واورئ چې نن د یوناما د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې ټپي شو.
امرجنسی مختمی مریض ټپی راوستلی دی. بچی مې نن پر 9 بجې چې وویشته سو سمریانو پوستې سره چې طالبان یو دوه ټاکه پر وکړل. دوی دا کوچنی دی په سلمیتری کې ورته ولاړ وویشتی.
په کابل او ولایتونو کې د برېښنا ستونزه د برېښنا شرکت له چارواکو پوښتو او په یو بل راپور کې د هغو افغان سکانو او هندوانو لومړی جوپا هند ته ورسېده چې د نامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو دوی لا هم افغانستان خپل کور ګڼي. نور راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړی د دې خپرونې د سر موضوع ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د 2020 کال د ملکی تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دې راپور له مخې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 280 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوې ده. په دې اړه تفصیل له کابله فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرکزوب لپاره د لومړی شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 1202 ملکیان وزل سوي او 1206 او یا نور ټپیان سوي دي. دغه شمیرې د تیر 2019 کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله ډیر لسلنه لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤل سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سیویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ ار منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوب له د افغان حکومت او طالبانو لوري کوم شوی نه ده. هغه خواوی چې ترې هلي کې دي چې د سولې د مذاکرات راتو میسته ناستی وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغیز لري. زموږ لپاره خو چې جګړه تر ډیره پوری بشری حقوقو په ګډون اقتصادي ټولنیز او فرهنګي حقوقونه هم تر اغیز لاندې راوست دي.
اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دوړ خوونه غوړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. دا د غراپور لمخې نړیوال ځواکونه د 2020 کال لومړی او دریو میاشتو کې د 3% ملکی مرکزوب له عاملین دي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه داړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکی مرکزوب له پړه او د 4% ملکی مرکزوب له بیا مخامخ نخته بلل سوي چې بریدګری مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړی استازي دیبور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه دې ودروي او د سولې د مذاکراتو میست دي کینی. د ملکیانو د مرکزوب له اصلي لاملونو څخه مکنی نخته انتحاري حمله او چاودنې د سړک غاړې ماينونه او هدفي وزن بلل سوي دي. د دغه دفتر د راپور لمخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حمله او عملیاتو په پایله کې د ملکیانو مرکزوب د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړ شوی ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د 2020 کال په لومړی شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته شوی ده. په راپور کې ویل شوی چې د وخت مرکزوب له 40% خزي او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 خزي وزل شوی، 2095 ټپیانی شوی او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي و سو و وستي ټپيان سوي دي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د غراپور پاړه رسنۍ ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي ترڅو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې دولت په میاستو میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره طالبانو د ملکی وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاری وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د وړخیزه معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو درنس د پات رسول لپاره تر ټولو خلاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامی لار نهسته. ناټو زیاته کړي چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبان لولوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. د غساسمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته شوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه شي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکز بلی په ځنګړې توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
نن په داسې حال کې چې پر رسنیو کې د یونما د همدې راپور جزئیات خبرېدل، په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ماشوم په ډازو ولګېد. دا ماشوم اوس د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې په نازک حالت کې پروت دی. د الیاس دای پر راپور کې د دې ماشوم کیسه واوري.
تو کالو پردا کنه چې وشتل را پر سره بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتلی.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس بجې خپل اتکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روغتون تر وړې دی. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون مخې ته نور کسان هم ناست. خو خان محمد تم ځکه ځاینه ورکوي د روغتون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او ژړو جامو دغه خاون چې د ګریش کولسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګا ته راوړ دی وویل زوی روحولاته د ژوند امید ځکه نسته چې ډیر وینې بهیدلې ده.
امرجنسی مخته می مریض ټپی راوستل دی بچی مو نن پر نه بجې چې وښته سو سمریانو پوسټ سره طالبان یو ټاکه پر وکړل دوی دا کوشنی د پسل متری ورته ولاړ وی وښنه نما راوستي دلته امرجنسی اته کالو پردا کو نه چې وښتل پرسته بغل باندې پر چپا بغل مرمې وتل
څنګه وزت
وزت خطر وسلنه پر خراب او وخت په خبر به من امرجنسی د شنه نسته به معنی دلته
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه په خپل تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د ملکی کسند لپاره تر ټولو نه امن هیواد دی او په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو او ناامنیو کې 1202 ملکی کسان وژل شوي او 1206 نور ټپیان شوي دي. یونما د 2000 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په راپور کې ولیدل چې د ملکی کسانو دغه مرګ ژوبله د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو شپنیو چاپو ځکنیو ماینونو او ځانمرګو بریدونو له امله اوښتی دی چې ډېره برخه ښځې او ماشومان جوړوي. په هلمند کې د تازه ژوبل شوي ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یونما د راپور دا برخه چې د جګړې دواړې غاړې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي تاییدوي. دی وای که څه هم دا وخت جګړه خلاصه شوې وه خو د ده زوی د یوه طرف نه په ناڅاپي ډزو کې ولګېد او سخت ټپي سو.
یا دوی دواړه طرفه چې د خپل کار کوي د ملکی په غم کې ولنه دا خوا ده نه خوا ده بس هر خپل کار ته ګوري هغه راځي دوه ټکه بر کې دې باره کش کې امتاولي اماولي حکومت خلک چې دي کته مل نه دي لکه زمان نه لري شمن نه دی ویل نه پرېږدي دوی غوښتنه دا غواړي دا غواړي چې دا ورکس دا جام جګړه ورکس دي دا غواړي چا من راځي د ملکی کسان خوندي شي.
په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ جوبلي ورستي پیشي پروانه میلادي کال کې سبت شوی دي خو تر ټولو خنړی په جون میاشت کې په سنگین ورسوالۍ کې د ملکی کسانو په یو میله کې د خبرګو چاودنو لامل وچه یو ډیر شمل کې کسان ووجل او و ډیر شنو رټ پیان کړل د دغه پیښو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یو او بل ور اړولې ده. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشروي د جګړې ښکېلې خواوې خپل جنگیالیو ته د بشري حقوقو د مراعاتولو لارښوونې نه کوي نو ځکه هر کال ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. عزیز احمد تسلوی چې د جګړې په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال د قط په پام کې نه ساتل کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قربانۍ ورکوي له ښاغلي تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د ملکی مرګ ژوبلې علتونه ترې پوښتلې دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. لبل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې ده د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوه د دې سبب شوی ده چې ملکی خلکو ته بیرحمی باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه وران شي او دغه ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
وسنګ کې دایسي چې دغه ملکی تلفاتو کاچې یو سره ټیټه سي په دې کې تاسو له نظر مسولیت چاته زیات ورګرځي
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړیا ډول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلې ته چې همدغه جنگلې امیرونو ته هغه په د افغان پوز له لوري هغه د وسلوال طالبان له لوري چې دی خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانين وروخي او وایي ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکانو سر وساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانين دي او بشري قوانين دي او تر ټولو مهمه دا ده چې الته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی و جره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغه باید محکمې ته راکش شي او هغه باید د ولس په وړاندې خپل جزا وګوري چې دا متاسفانه یو لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې کمانډانان ته جزا ورکړي.
که بلندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمیر پاتې دي. نو څه فکر کوئ، څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري هغوی باید نور څه وکړه ترڅو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمیرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ور سره او بالاخره ختم سی.
اول خو هم دغه ژمنتیا د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلې ده، هغه مهمه ده چې افغان حکومت هم کې داخل شي. یعنی ورسوال طالبان او افغان حکومت هم دغه ژمنه ولري، یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کی، اختر را روان دي، همدغه لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي، او د لستر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکی، او په څنګه کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبر د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمایز استخبارات یا هغه گاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سولې کې لومړی خپلې ګټې ویني، او ولې د صحنه وباسي او لسته په خلاص غږ باندې وایي چې موږ د سولې پاړه باندې لداغه دغه دغه خندونه سره مخ یو، لولس نه د مرستو وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي، زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د وي تر شاو دریږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر عواملو خبرې کولې. د افغانستان د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. که څه هم ویلي دي چې په دې راپور کې ویل شوي دي چې په د تیرو وختونو په پرتله په افغانستان کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې نسبي کموالی راغلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري او سم ورزو یو بل موضوع ته. د افغانستان د سکانو پر وړاندې د لوړو امنیتي ګواښونو سره سره د دې ټولنې یو شمیر غړي وایي چې افغانستان نه پرېږدي او د خپل وطن دی. دوی دا څرګندونه داسې محل کوي چې تیر ورځ د افغان سکانو او هندوانو لومړنۍ جوپه چې یو لس کورنۍ پکې شامل دي نوی ډیلی ته ورسېده. هندی رسنوی ویلی دی چې د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو شاوخوا شپږ سوه کورنیو ته د اوږدمهاله ویزو د ورکړې بهیر پیل کړی دی. له کابله د خاطر پردیس په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د افغان سکانو یو لس کورنۍ د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او هندوستان ته کډه شوې. دوی تیره ورځ نوې ډهلي ته ورسېدې. هندوستان ته د افغان سکانو تازه کډه کېدل نن د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع ده. په ټویټر او فیسبوک ګڼ شمېر خلکو د افغان سکانو تل هندوستان ته د خفګان خبره یاده کړې، ویل دي چې افغان حکومت د دې لګکیو په امنیت کې پاتې راغی. خو یو شمېر دوی د لوړو امنیتي ګواښونو سره سره وایي په هیڅ ډول خپل هیواد نه پرېږدي. په پکتیا ولایت کې مشت افغان سیک جک موکسینګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د هندوستان د تک وړاندیز ورته شوی خو خپل هیواد نه پرېږدي.
ولجن موږ د موږ وطن د سیاره حالت کې موږ وطن نه پرېږدو. هندوستان خو وایي خو موږ خپل وطن کې جن موږ د سزامو نه ده، خو وطن د جن وطن څوک پرې خدای څه لوی شوی دغه ځای نه موږ وبایښ کلی دی. بدن هم دغه خوره نه جوړ شوی دی، دغه څه مخته یو کاروبار هم دغلته ده، ژوند هم دغلته ده.
دیوی افغانستان می کور دی، دلته پیدا شویم او هم دلته بمرم. له افغانستان هندوستان ته د افغان سکانو لیولس کډه شوی او کورنۍ یوې هم د نیداد سنگ کورنۍ ده، هغه سکه چې تیرمیاش په پکتیا ولایت کې تختول شوی وو. جک موک سنگ وای د نیداد سنگ لور هم په نګدی وختونو کې اختطاف شوی و چې بیا بیرته را خوش شو. د په خبره نیداد سنگ ته نور ژوند ور تریخ شوی او اړ شو چې افغانستان پریک دی. هڅه موکړه په کابل کې د افغان سکانو د استادو ترڅنګ هینته د تللي افغان سکانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ په کابل کې د هندوستان سفارت وویل چې افغانستان نه د افغان سکانو یوولس کورنۍ هندوستان ته رسیدلې دي. له دې سره جوخت یو شمېر هندي رسنیو هم خبر ورکړ چې د هند حکومت په تیلې د شاوخوا شپږ سوه افغان سکانو هندوانو ته اوږدمهاله ویزې ورکړي. د روان کال په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره پر سکانو هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې. د روان کال د وري په شپږمه د کابل پر یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه وویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. اوس باور دا دی چې دا او دې ته ورته نورو بریدونو بالاخره افغان سکان د خپل وطن پرېښودو ته اړ کړل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان سکانو امنیت او خوندیتوب خپل لومړیتوب ګڼي. د دې وزارت ویان طارق آریان:
د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د اهلي هنر ورونو د ژوند ساتنه زموږ لومړیتوب دی او موږ په دې برخه کې له نږدې کار کوو. موږ د اهلي هنر ورونو سره له نږدې همکار یو. هغه ګواښونه چې دوی ته متوجه دي موږ یې د لرې کولو لپاره لازم اقدامات کړي.
افغان سکان په داسې حال کې افغانستان پرېږدي چې اوس مهال یوازې په کابل، ننګرهار، غزنی او پکتیا ولایتونو کې د دوی شاوخوا دوه سوه کورنۍ ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاجکستان نن سهار ناڅاپه افغانستان ته د 3.5 میگا واټه صادراتي برېښنا اندازه 40 میگا واټو تر کم کړه چې د کابل په ګډون د افغانستان څو ولایتونو کې د برېښنا پرچوي زیاتې کړي. تاجکستان ولې د برېښنا اندازه کم کړه او د افغانستان برېښنا شرکت یې د کمښت د پوره کولو لپاره کومې لارې لري؟ اجملاند په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت لویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. ښاغلی توحیدی په پیل کې وایي:
نن سهار ونیمې بجې د ازبک د تاجکستان خوا د 350 میگاواټو برېښنا ظرفیت 40 میگاواټ سره کوزه شوه. دوی مخام مونږ ته اواز راکړ چې سبا ته مونږ دغه کمو دغه برېښنا، او لامل همدا دی چې مونږ اوبه نه لرو او د دوی د بندونو د اوبو د کمښت له اړخه د برېښنا قطع کړای شو. نو یعنی 40 میگاواټ سره کوزه شوه. د کابل تر لس یولس بجو پورې د برېښنا د کمښت سره شدیدا مخامخ شو. د کابل تر څنګ هغه ولایت چې د برېښنا د وارداتي برېښنا څخه برخمن کېده لکه بغلان، لکه پروان، پنجشیر، کاپیسا، خپله کابل، لغمان، ننګرهار، همداراز لوګر، پکتیا، خوست او غزنی دی متاثر شول دینه. خو د نیک عمل زموږ رهبری آیت وو شکرای چې ډیر ژر د غسوز حلقې او د ازبکستان سره مو خبرې پیل شوې. د نیک عمل ازبکستان 200 میگاواټ برېښنا کابل ته واردات کې موږ ته راکړ او تا کښې له خسر ډیر ژر، یعنی کېدای شي چې نن مخامه پورې او یا هم سبا پورې به 209 اضافي میگاواټ برېښنا هم د ازبکستان څخه واخلو چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه کمی ډیر زیات دی د 350 نه 40 ته د ازبکستان او نورې لارې ته سره دومره دی چې دغه کمی په پوره کړي؟
بله، دا 350 میگاواټ وو چې اوس موږ عملا د 200 میگاواټ به د ازبکستان څخه واخیست. یوازې د کابل لپاره 250 واخیست چې سره له تاجکستان به 240 ته جګیږي او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عمل دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي به وي خو ډېر کم پرچوي به وي. خو زموږ هیله د وطنوال نه ده چې هغوی کم مصرفي دي، په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دي وکړي. خو په ټوله کې تر سبا پورې نهایتا به موږ وشو کړی چې تر 300 میگاواټ پورې برېښنا د ازبکستان څخه واخلو چې د مزار تر څنګ د نور ولایت هم د برېښنا څخه د ازبکستان د وارداتي برېښنا څخه برخمن.
فکر کوي چې تاسو د ازبکستان سره د سی په اجله توګه د دومره ډيري برېښنا یو معاملې یا یو توافق نهایي کولای شي؟
د نیک مرګ موخه د مخکنه لسکلن قراردادونه دغه کلن لسکلن قراردادونه موږ دغه وادونه سره لرو. نرخ ټاکل شوی مورید پکې روخانه ده، میترونه پکې شته، یعنی دا کوم څه نه لرو او دا موږ وکولای شو چې په دوه ساعتو کې موږ به ته د ازبکستان څخه برښنا واخلو او ګریډ ته واچو او عملا د استفاده وکړو. او نن سهار 3 بجې نن سهار 10 بجې د کار مونږ ترسره کړو.
د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د برښنا د ناڅاپي کمیدو په اړه جزئیات اورول. د مرکې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبري مجلې د نن ورځې د خبرونو تر پایه لرو چې سلطان محمد سرور پکې ساس کړو.